السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د اکتوبر 11مه ده. ولی حمیدزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنورو.
ستړي مشهرون بیر دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د خاروالې دوه منتخب استازي وایي چې د اتمانزو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورور زلزلې لړزولې دي چې په نتیجه کې 140 کسان ټپیان شوي او نور یو شمېر وژل شوي دي. او د روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي ده. د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د خاروالې دوه منتخب استازي وایي چې د اتمانزو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده. له ملي جمهوري غورځنګ سره اړه لرونکي کونسلران عادل داوړ او حمزه داوړ پرون مشال لیډو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې که په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړه نو د هغوی کورونه بړنګ کړي. حمزه داوړ زیاتوي چې هغوی په اګست میاشت کې په پېښور کې د پاکستان فوج د مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړی وو چې پر دوی د جرمانې سبب ګرځېدلې دی.
منځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې ته به د حکام سره ملاقات نکې. د پوځ سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړای کچر ته د بتامش ترونه رسوله نو تو کېر بیړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ځمداري دو.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر روخانزه پرون مشال لروته ویلي چې هیڅ چاته به قانون په لاس کې د اخستو اجازه ورنکې. اتمانځي جرګه په سیمه کې د امنیت لپاره له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې پر ازمک کې روانه ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې ګډونوال میرام شاه ته د لښکر په شکل کې تللي او نن به میرالي ته ځي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی په دې دوران کې د فوجي او حکومتي چارواکو په جرګو کې د خلکو په ګډون بندیزونه لګولي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټې جوړه کړې ده. پرون د خیبر ډیپټي کمشنر دفتر لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د پاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلعه کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټې جوړه شوې ده. د چارواکو په وینا دا کمیټې به هره میاشت غونډه کوي او په هغه ضلعه کې به پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د زورونې د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې ګوري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په سکولونو، کار ځایونو او کورونو کې دننه او بهر پر ماشومانو د تشدد او د هغوی د زورونې ګڼې پیښې رپورټ شوي دي. د هرات لویدیځ سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې لړزولې دي. په هرات کې طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر احمدالله متقی وایي چې نننۍ زلزلې 140 تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمېر پرته وایي چې یو شمېر پکې مړه شوي هم دي. هغه له متقی مشال لیډوته وویل چې د نوې زلزلې مرګ جوبله ځکه کمه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو او په نورو ځایونو کې اوسیږي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د نننۍ زلزلې کچا د ریکټر په سکیل 6.3 یاد کړی او مرکز هم له هرات خارا بهر یاد کړی دی. د تیرې شنبې په ورځ هم د ریکټر په کچا 6.3 درجې زلزلې د هرات خار او لویدیځې سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخه شاوخوا 12 کسان پکې مړه او 2000 نور جوبل شوي دي. د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د اسرائیل او اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. ملاله بیګا په انسټاګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې غیر پاتې شوي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده. نوموړي زیاته کړې ده چې جنگ هیڅکله هم ماشومان نه بخي که هغه په اسرائیل کې له کورونو تختول شوي او که په غزه کې د هوایي بریدونو څخه پټ شوي او یا د خوړو او اوبو څخه بې برخې دي. په فلسطین کې د تاوتریخوالي وروستۍ لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د شنبې په ورځ په اسرائیلو خپل تر ټولو لوی برید پیل که. له غزې څخه یې اسرائیل ته راکټونه وویشتل او د پولې هغه خوا یې جنګیالي واستول. اسرائیل ویلي دي چې دوی د جنگ په ډګر دي او په غزه کې د حماس پر اهدافو خپل بریدونه پیل کړي دي. په داسې حال کې چې نن د ماشومانو جنکو د حقونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي دي چې په نړۍ کې په راتلونکي لسیزه کې 100 میلیونه جنکې د کم عمرې د ودونو له خطر سره مخ دي. د انساني ازادۍ د دفاع نړیوالې ادارې ADF انټرنیشنل نن په خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي چې په ځانګړې توګه د افریقا او آسیا په ځینو برخو کې د مذهبي اقلیتونو سره تړاو لرونکي نجونه په زور ودولو او خپل مذهب پر خودو ته مجبوره کول شي. د راپور تر مخه په پاکستان کې هر کال د مذهبي لګکیو له زور څخه زیاتې انجونه په زور مذهب بدلولو او ودونو ته اړ کیږي. او روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د څوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلې ده. شورا 200 څوکۍ د ختیځ اروپا دوه هیوادونو بلغاریا او البانیا ته سپارلې دي. دا د دې خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. په شمالي وزیرستان کې اوتمانزو جرګې د هغې سیمې دوه منتخبو بلدیاتي استازو ته د 500 لک روپو جرمانی جمع کولو ویلي دي. جرګې فیصله کړې چې قادل داوړ او حمزه داوړ په دوه ورځو کې جرمانه ورنکړه نو د هغوی کورونه بړنګ کړي. د جرګې مشرانو ویلي چې هغوی له پوځي حکومتي چارواکو سره پر جرګو بندیز لګولي او د دې پرېکړې پر سر غړوونکو به جرمانی لګوي. بلخوا منتخب نمایندګان وایي چې د جرګې پرېکړې نه مني او په دې اړه پولیسو ته خواست کړي چې د هر غیر قانوني ګام پر ضد کاروایی وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
عادل داوړ د میر علی پی او حمزه داوړ د میرام شاه درپخیلونه د ملي جمهوریت غورزنګ په ټیکټ بلدیاتي جنرال کونسلران منتخب شوی دي. د جرګې مشران وایي چې دواړو د جرګې خلاف ورزي کړي، د حکومت فو سره قبایلی جرګه کې ګډون کړي چې دوی بندیز لګولې وو نو جرمانه ترې اخلي. حمزه داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی سیاسي منتخب غړي دي، په جمهوریت یقین ساتي، جرګه د کم قانون لاندې سیاسي خلکو باندې بندیزونه لګوي.
پنځای جرګار چګیږي و سیاسي کارکون ته ویایي چې تبه د حکام سره ملاقات نکي، د پوهه سره تمیزه 15 لک روپۍ جرمونه کړای کچره تو د بتامش ترون رسوله نو تو کېر بیړنګیږي. نن مو ډی پی یو شمالي وزیرستان ته درخواست ورکړلو چې د مو د مال جان حفاظت د ریاست ذمہ داری دو په دا ملک شه د میش سیاست د عین د بلدستۍ د پوره دی. او کچرته دلته یو جرګار چګیږي دای په مو باندې خپل فیصله په زیر مسلط کول غوړي، په سیاسي ور کورونه بندیزینه دی لګوي نو د خلاف میج مزاحمت کی.
اوتمان زای جرګا صد پاسه درې میاشتونه رزمکه روانه ده چې د 1300 ورځې میرام شاته د لخکر په شکل کې د جرګې ګډونوال راغلی او نن د اکتوبر 11 نامیر علی تزي. سو نوی وړاندې د جرګې یو مشر مولانا بیت الله رزمکه جرګا ته اعلان کې ویلی ول چې حمزه او عادل جرمانه شوی، 15 لک روپۍ د جمع کړي غنی کورونا بایډنګولې شي.
پښه یو حمزه د درپخیل کوم سره تعلق لري، یو عادل د آی پی کوم سره تعلق لري. اې ته ته میش وی او کومه ته دا وی چې د خپل کوست کې ما جرمونه دو دا په خپل اخلاقی طریقه سره میش تر ورسوي. میش د دې ته نه مجبورې شي چې میش چا سره زور ازمایي وکي. دا د میش د سٹام لیکلي چې کومه د اصول دي اقوم ذمہ دار د چروي رسوي نیر ورسوي
د شمالی وزیرستان پولیسو مشر روخانزیب د اکتوبر په 10 خبریالانو ته وویل چې حمزه داوړ او عادل داوړ پولیسو سره وړاندې هم او اوس درخواست جمع کړي دي چې تا اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګام په ضد به سخته قانوني کاروایی کوي او سیاسي وګړو ته به تحفظ ورکوي. اوتمان زای جرګې وخت په وخت سیمه کې د امنیت سره سره نورې غوښتنې هم کړې او ویلې دي چې تر څو دوی مطمئن شوي نه وي جرګه به روانه وي. یا د جرګې د غلطه په پولیو ساسکو او حکومت او فو سره د جرګو او ملاقاتونو بندیز لګولې. دوی په دې تور ډیرای مشران جرمانه کړي هم دي. جرګې دا هم پریکړه کړې چې څوک په دې دوران ذاتی دشمنی بدل هم واخلي نو کور به ډنګوي. او دې لړکې تر اوسه دوه کورونه ډنګړې هم دي. د جرګې مشرانو په وار وار ویلي چې څوک هم د دوی د پریکړو سرغړونه وکړي جرمانه کیږي. با عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر انتظامی چارواکو پرون ویلی چې هلته د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. د دوی په وینا دا کمیټي 12 میاشت غونډه کوي او په غزیله کې به له ماشومانو سره د شوي تشدد د پیښو نوټیس اخلي او د مخنیوي لپاره به لارې چارې سنجوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. دې کمیټې چیئرمین با ډیپټی کمشنر وی او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیس او عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه بپکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وی. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټې د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
او بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چایلډ پروټیکشن د ایشوز حوالے سره ضلعه کې دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی دی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وایي په کار ده دا کمیټې فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پوری پاتې نشي.
مرج ضلعو کې د ماشومانو سره کومو ګورو نه ډیر ظلم زیاتی کیږي، کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي، جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې یو آگاهی مهمه چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي کې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورت کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې او ستن هر ورځ خواوشه 12 ماشومان سره جنسي تیرای شوی او سباندې 2000 پیښې پکې رپورت شوی او د دغو پیښو ښکار ماشومان عمرونه شپږونه تر 14 کالو پورې وو چې جنکې او هلکان دواړه پکې شامل دي. خو بیا ډېر پیښې نه رپورٹ کی گی او پٹے وساتل شی. فرحات شنواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په کورمه کې د ځمکې د لانجې په سر په تازه نښتو کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د سیمې ولسي، سیاسي او مذهبي مشران وایي چې حکومت د ځمکنیو لانجو د هواري لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي او ورځ تر بلې په سیمه کې د نام نه پیښې په زیاتېدو دي. په کورمه کې د ځمکو په سر په راولاړو شور جګړو کې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې د لانجو د هواري لپاره کمیشن جوړ کړي او کوشش کوي چې د خبرو اترو له لارې د سیمې امنیت پر زیکڑی. تفصیل د شاین بونیری پر رپورٹ کې واوره.
د خیبر پختونخوا کورما لوړاندې څخه ډلهیز تشدد او ترهګرۍ ځپلې ده. خو دغلته د ځمکو د ملکیت په سر تازه لانجو او جګړو ځایي خلک نور هم اندېښمن کړي دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د توري قام یو مشر حاجی عبدالرؤف وویل چې په وار وارې له حکومت غوښتنه کړې چې د ځمکو په سر د لانجو د هواري لپاره یو خپلواکه کمیشن جوړ کړي. حکومت په دغه اړه د ډېر ځنډ نه وروسته پریکړه وکړه چې ورسره روانې جګړې لا پیچلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
به حیثیت توری قوم یو مشر مونږ بار بار حکومت نه خواس کړی و چې د اعلی سطح کمیشن مو ته راکړلی شي چې د دې ځمکې کوم ریکارډ دی ریکارډ مطابق څوک چې مالک دی هغه ملکیت ظاهر شي څوک چې همسایه دی هغه د همسایګۍ باقاعده حیثیت معلوم شي خو عموماً حکومت دې کې سستۍ نه به کار اخیستو او خبره ته به وږ نه اچولو او عموماً تنازع به دې خبرو نه جوړېدې هغه به فرقوار نه رنګ واخیستو خلکو به ورکولو دې کې په سلګونو خلک مړه شولو په سلګونو خلک پکې زخمیان شولو او کورمې کې عموماً د ډېرو شخړو بنیاد چې کوم دی هغه دا د ځمکې تنازع دي
کورما یو د هغه سیمو څخه دا چې د ځمکې ریکارډ لري خو د آبادې د ډېرېدو او ځینو قبیلو لخوا په ځمکه د قبضو له کبله د ځمکو د ملکیت ستونزه پیچلې شوې ده د سیمې د چارو یو شنونکي اشفاق حسین وایي چې ریونیو ډیپارټمنټ دا ستونزه هوارولی شي خو هغوی پکې فعال کردار نه لوبوي د نوموړي په وینا کې انتظامیه څه پریکړه وکړي نو نه عملي کوي او په ځینو سیمو کې ذمهوارې ځایي جرګو ته حواله کړي دي
ډېرې غټې شخړې چې کومې دي هغه د پیواړو د ګیدو منځه په تری منګل منځه چې کومې ځمکې دي غرونه دي دین علاوه مقبلو سره چې کوم دي د کونجلې ځای نستې کوټ چې کوم شخړه دي دا دي بلیش خیل و ابراهیم زیو سره چې کوم شخړه دي د پړچم کني دام ډېره زړه دي د کی خدای وشو چې 2007 کې طالبانو چې کله کورمی باندې اٹیک وکړو دلته کورمی کې جنگ وو نغه کې به طالبان خاص کر حکیم الله مسعود راغلو حکیم الله مسعود هغه زمکه چې هغه د تورې زمکه هغه په پړچم کني باندې تقسیم کړي نو هغه ښړم ډیر غټه ښړه ده په ځیب راتا ده علی شیرزی او د مسعودی ومنځ چې کوم ښړه ده هم شل کله کیږي هغه هم جګړه روانه ده
دا په داسې حال کې دا چې په کورم کې 13 ونې د ساتین او مسوزو ترمنز د ځمکې په سر په انخته کې د روغې جوړې لپاره د ورغلې جرګې د غړیو په ګډون 15 کسان ټپیان شو هم دا سره روان کال د جولای په میاشت کې د پاړچنار په بوشهرا ډنډر سیمه کې د دوو قبیلو ترمنز په جګړه کې لګ تر لګا شپږ کسان وجل شو او نور 18 ټپیان شو د سیمې یو مذهبي مشر مفتی نور بادشاہ وایي چې ځایي مشران او جرګې خپل هڅه کوي او تر اوسه یو شمیر لانجې هواري کړې دي خو حکومت او انتظامی چارواکي دا لانجې جدي ناخلي او اکثر هغه وخت مداخلت کوي چې خبره له قابو بهر شي نوموړي نور وویل
دا علاقه خلکو خو چې څومره کوشش وو الحمدلله وخت په وخت هغه کوشش جاری روان دی البته دا حکومت پورسز او سمرا چې سیول انتظامیه ده کدا بر وخت اقدام نه کی نو دا شخړه ختم شوی نه ده او فریقین دواړه پس پردا عزائم د جنگ طرف ته بیا وړي الله دې ما وکي کدو برا جنگ شروع شو نو دا بد دې علاقې د پاره ډیر د نقصان سبب وګرځيږي فلحال مشران علماء کرام اگر سرتوڑ کوشش کوي چې دا شخړه او امدارنګ نوري زميني شخړو کې آغا امن راشي او درپا حالي راشي
بل خو حکومت وایي چې په کورم کې د زمکو په سر د لانجو د حواري لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې دوه ځلې سیمې ته سفر کړي او معلومات راټول کړي دي په دغه اړه د کورم مرستيال کمشنر محمد فیاض پرون په یو لیکلي پیغام کې مشال لیډو ته وویل چې صوبایي حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د زنو لانجو په اړه پریکړې ته هم رسیدلې چې ضربې اعلان وشي د یادونه وردا چې د کورمی په یو شمیر برخو کې د قانونو ترمنز د زمکو غرونو ونو ځنګلو او اوبو په سر لانجې روانې دي په کال 2001 کې د 9000 جریبه شاملاتي زمکې د ملکیت لانجې لکبله د تیندو او علي شیرزو ترمنز هم جګړه شوې و چې درې سلويخت ورځې روانه و او په کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ جوړلا اوړېدلې و
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
دا
د جنوبی وزیرستان د کرنې څنګه چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان پوز تحصیل توی خله په زرمیلان سیمه کې د 1000 اکر شاړې ځمکې آبادولو کار پیل کړی دی. چارواکي زیاتوي چې له پوز سره په دې پروژه کې د زراعت څنګه کارکوونکي تکنیکی مرسته کوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د پوز ځمکې آبادولو د غی پروژه په باراکشه د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور خان بیٹانای ویایي
پر دو کمیونٹی نا پلیز اخیستے لدام زکا پدی باندې آرمی والا پلم سوئنگ کوي کنا کرافٹ سغا سہی ٹیکنالوجی سره پاکستان آرمی رسوی سرتا 45000 دو ٹارگٹ تا لس راج کی جی پلیونگ لگیا شروع سے کو 6-7 ٹریکٹر وو سے 15 ٹریکٹر فی الحال 10 سیزن چھ دو دا پروجیکٹ تا چھ دا غنم مو سیزن تا مش تیار
سویلی وزیرستان زرمیلان شاڑز مکہ ابو داول نو مقامی خلک تا س گاٹا وی پدغا براکش ہم دی انور خان ټانی خبره وروي
دا ډېر څه سټپ تا چې چا غریب سړی نه سوال شي نسیم زکه برابر وره نو تا ته یو سړی زکه تیار کی درې کلونه با تا ته حواله سي هر شي یغه وبیا وارم زکه ای بلدا سلمان خیل بیک گراوند داسې د شدا فارمینګ نه ده نو دوی چې دلته وې نه فارمینګ نو دوی به شفت شي کنه خپل اتوماتیکلی
د زرمیلان سیمه او سیدین کای ګلاب خان سلمان خیل ویایي چې د سیمه خلکو غریبي او بیواسي په واجا خپل زمکه نشي ابودا ولای او د سیمه خلک کیے دے پاکستان پوز لا طرفا دزمکے ابو داولے چار بنے خواشول دی فیسیلیٹیشن کونسل پنوم ادارہ قائم کریے شوی وا ادائی ادارہ زراعت معدنیات او انفارمیشن ٹیکنالوجی شے ملکی او غیر ملکی سرمایہ کاری روڑلے دے پورا چار کوي او دغی ادارې په خیبر پښتونخوا کې د شاړې ځمکو ابو داولې چار شری کړې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سوات سیدو میډیکل کالج 25 کاله پوره کېدو په مناسبت د سلور جوبلی مانسونډې پیل شوې دي. د کالج انتظامیه وایي چې له کالجه د ډاکټري ډیګري اخستونکي ډاکټران راغواړي. دوی وایي چې د اکتوبر په 14مه به د فراغت څلورمه غونډه یا کنوکیشن مانځي چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر شاوخوا 250 نه زیاته د ډاکټري ډیګري اخستونکو ته اسناد ورکوي. اولنی دستوره د اکتوبر په 14مه د شپې ناوخته شوې چې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلو. هغه مو په دې رپورټ کې له نور حال خبروي چې د دستورې د موسیقۍ لږ نه پیلېږي.
سوات سیدو میڈیکل کالج په میدان کې جوړ کړی شوی د موسیقۍ بنډار کې په سلګونو ډاکټرانو د کالج موجوده او پخوانی زده کوونکو ګډون وکړو. دستوره په دا غاړه جوړه شوې چې سیدو میڈیکل کالج جوړېدو 25 کاله پوره شول. د کالج چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اسرار اللہ وائی چې کال 1998 کې د 50 د طب زده کوونکو څخه جوړ شوی د طب د کالج نن سره 2500 نه زیات پوهه ډاکټران جوړ کړي او کالج مخ په وړاندې دی.
یو وړوکی هسپتال او وړوکی میډیکل کالج په یو وړوکی بلډینګ کې نن ماشاء الله موږ خپل په غټ پراپر پرپز بلډ بلډینګ کې ناس یو. زمونږ هسپتال جره 300 بسترو نه 1100 بسترو ته ورسېدو. زمونږ کم میډیکل شعبې چې دی هغه د 6 نه 24 ورسی دی او زمونږ فیسیلیټیز چې هیلت فیسیلیټیز دی نو چې کم د پیښور نم بلکې زه خپل فیسیلیټیز د اسلام آباد او کراچۍ او د لاهور سره کمپیر کوم چې هغه زمونږ را دی. ان شاء الله نن سبا چې مونږ کم فیسیلیټی هغه را دی میډیکل کالج په برکت چې سیدو میډیکل کالج ورکه نه هغه د کراچۍ او د آغا خان برابر.
موسیقی ته ناست پیښور ډاکټر زاهد اقبال وایي چې نن ځکه خوشحاله دی د خپلو پخوانو ملګرو سره میلاو شو او د سیدو میډیکل کالج کې زده کړې ورته را یادې شوې.
چې کم ځینې انسان سبق ویلې او المامیټر دغه راغی سلیبریشن راتلو او بیا 25 ایئر سلیبریشن لا مزه خو جدا احساس دی. کم چې ډیسکرایب کولې هم نشم دومره یو غټ او ډېر ښه احساس زموږ دی. ډېر خوشحاله یو او ډېر خوشحالي محسوسو چې خپل ملګرو سره په ډېر وخت پس میلاو شو او یو غیدرنګ ټول الومینای او ټول ګریجویټس سیدو میډیکل کالج او بیا موږ په ګیدرنګ
د بنیر ڈاکٹر منصور عالم چې تیر کال یې د کالج نه ایم بی بی ایس کړی اوس هاوس جاب کوي او د اکتوبر په 14مه نیټه به د گورنر خیبر پختونخوا نه د ډاکټرۍ سند ترلاسه کوي. وایي چې دا کالج د سیمې د خلکو لپاره ډیر مهم دی.
زم سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل چې دین ډیر غټ خدمات ورکړي ملکن ډیویژن کې بنیر چنگلا سواد دیر ټول د دینه مستفید کیږي هر کال چې دین زمګه تقریبا 120 کسان فارغي کې دلته ډینټیسټری نه او د سیدو میډیکل کالج نه
سیدو میډیکل کالج کې دا وخت هر کال سرز د کون کی ایم بی بی ایس او شل د غاخونو علاج کول لپاره داخله اخلي د کې د ټولو صوبې او بیا د نورو صوبو نه هم په مخصوص کوټه کې برخه ده د کې جنکې هم په لوش میره سره وی د بلوچستان سره تعلق لرونکي انیلا چې د ملګرو سره د دستور کې ناشته ده وایي
موسم خسته دي او سواد خلک هم کولی دي او جنکو لپاره تعلیم ډیر زیات اهم دي چې هغه خپل په حق باندې خبر شي نو بیا هغه خپل حق باندې خلکو نه مغړي او هغه خپل حق لپاره درې دی خپل سینیئر سرویلانس سو موږ خپل دا فیوچر لپاره خوشاله سو چې یو ورځ به موږ هم داسي ډاکټران جوړی کو ان شاء الله
د ستوره کې نیغ په نیغه د موسیقۍ تابع شي وو په دغه محل د سیدو میډیکل کالج لپاره خدمات ورکوونکو ته د حوصله افزای په توګه یادګاری شونډونه او سندونه هم ورکړی شول نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
د خوست یو شمیر اوسیدونکو مدني فعالانو ځوانانو د افغانستان په هرات ولایت کې لزلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل کړی دی خوستی ځوانان او فعالان وایي چې له دوی سره هغه کسان هم مرسته کوي چې په ښار کې د لاس په مزدورۍ لګیا دي په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي
د دې برنامه یو تابعیا کوونکی نقیب الله زران آزادۍ راډیو ته ویل
افغانستان په هرات او بدغیس ولایت کې زلزلہ وشوا چې زموږ ډیر شمیر هیوادوال شهیدان او زخمیان شوی دي نو په همدې خاطر خوستی ځوانان راپورته شول د دوی سره همدردی لپاره په خوست مرکزی چوکې خیمه ولګوله د دې خیمه ترڅنګ د خوست په ټولو سیمو د ولسوالۍ او مرکز په شمول ټیمونه ګرځي ترڅو له هرات او بلغیس زلزلہ ځپلو سره تر خپل وسطونه همکاري وکړي
د مرسته راټولونکو وای د دې ځای خلک د خپل نور ځانمنو هوادوالو هغستونځي او په اوسنی بیړني حالت کې د دوی اړتیاوي خې درکوي او خپل واس نسپموي مدني فعال ابراهيم سيار ويل
داسې خلک هم راځي چې هغه خپل ټول ورځ د لاس ګاډي چلوي خپل سوال کې په سوال پیسې راټولې کړي دي او دلته ډیر په یو لوړ احساس ډیر په یو وطني احساس ډیر په یو لوی ستر مینه موږ سره شریکي کړي دي ترڅو هرات او بادغیس د زلزلہ ځپلو لپاره ورسیږي
خوستي فعالان وایي زینو مدني بنسټونو او د سوداګرو دوکاندارانو ډاکټرانو او د نورو اتحادیو غړو هم دوی ته په ډله ایزه توګه د مرستو د سپارلو ژمنې کړي دي
نوم مې فرحت الله الهام دی په دا برخه کې خوستې ولسونه او د خوست هغه اتحادیې چې په خوست کې موجود دي موږ سره همکاري کړي او ژمنې کړي دي او راتلونکي لا هم دا مرسته دوام لري
په خوست کې د طبي پیښو ته د چمتووالي ادارې کارکونکي د ولسونو لخوا خپل ځانګالو هیوادوالو سره د مرستو د راټولولو د دا ډول بهیرونو ستاینه کوي او له خلکو غواړي چې خپل مرستې ونه سپموي د یادې ادارې استازي کریم الله عابد
د افغانستان د طبي پیکه پلان د مبارزه چمتوال ریاست نوم دای نوم سرګندګي چې طبي پیکه ته په واخره سدګي کې الحمدلله بیا د نړیوال سازمانونو او نهادونو سره په همکارۍ د بشري مرسته چې افغانستان ترسیم منظم به متزره ترسیږي
د راپورونو پر بنسټ په زلزله کې د ځاني زیانونو سربېره د هرات په زندجان انجیل کوشان ګلران کوشک او رباط سنگي ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د ورستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي بیا د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله د شنبه په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځ سیمه ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوې دي
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالې ډو به طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګی د مازیګر سلونی مې بجې کېدون کې دی. اوسو مهم لند خبرونه په شمالي وزیرستان کې د خاروالې دوه منتخب استازي وای چې د اوتمنځو جرګې ور باندې د 15 لک روپو جرمانه لګولې ده. ل ملي جمهوریت غورځنګ سره اړه لرونکو کونسلرانو عادل داوډ او حمزه داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې جرګې پریکړه کړې چې په دوه ورځو کې جرمانه ادا نه کړند دا غوي کورونه بړنګ کړي. حمزه داوډ ویل چې هغوی په اګست کې په پېښور کې د پاکستان پوځ مشر په مشرۍ کې شوې جرګه کې ګډون کړو چې پر دوی د جرمانې سبب وګرځید. د خیبر انتظامی چارواکي وایي هلته د ماشومانو د ساتنې لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې. پرون د خیبر مرستیال کمشنر دفتر لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروسته په لومړي ځل په خیبر ضلعه کې د ماشومانو د ساتنې لپاره کمیټي جوړه شوې ده. د هرات لویدیځې سیمې نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر احمد الله متقی وایي نننې زلزلې یو سلو شل کسان ټپیان کړي او لکم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر پکې مړه شوي هم دي. متقی آزاد مشال ریډیو ته ویل ته نوې زلزلې مرګوبله ځکه کومه ده چې د سیمې اکثره خلک له مخکې له کورونو بهر خیمو نورو ځایونو کې اوسیږي. د بشری حقوقو فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د اسرائیل او حماس ترمنځ پروانه جګړه کې د سمدستي اور بند غوښتنه کړې ده. ملاله یوسفزی بیگا په انستګرام په یو بیان کې ولیکل چې په دې جګړه کې د فلسطین او اسرائیل ماشومان په منځ کې ګیر پاتې شوي او هغه د دوی د وضعیت په اړه غمجنه ده. او په هند کې د 500 اوور یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ سیالو کې نن د افغانستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان دا وخت بیټنګ کوي او په 8 اوورونو کې 203 منډې جوړ کړې دي. سلور لوبغاړي آوټ دي. د یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترړالاندې بحث چې پکې نن د پاکستان حکومت د بهرنیانو د ایستلو د فیصلې مختلف اړخونه بحث شوي دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترړالاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترړالاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنیانو ته د نومبر تر لومړۍ پوري د وتلو امر کړی، په مختلفو شهرونو کې پولیسو د افغانانو نیولو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د داخلي چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر پر 3 نیټه د حکومتي فیصلې د اعلانونو پر وخت د دې اقدام وجه د پاکستان خراب امنیتي حالات بللی وو، خو د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او پر افغانستان واکمن طالبانو پر دې تنقید کړی دی. د پاکستان حکومت په خبره دا محال 400,000 داسې افغانان ژوند کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا افغانان لکلو کنو رایسي په پاکستان کې ژوند کوي، خو بیا ولي اوس ناڅاپه د دوی د ایستلو فیصله وسوه؟ دا نور پښتني په دې بحث کې چېړو. مېلمانه مو د مشال ریډیو د اسلام آباد همکار طاهر خان او ورسره د افغانستان د پېښور کنسولګری د پخواني تعلیم پخواني اتاشا یلدا بازوان ده. تاسو دواړو مېلمنو تار کله وای یلدا بازوان پایل بل تاسو کو سوال هم دادی چې تاسو په خیال باندې پاکستان ناڅاپه دا فیصله ولی وکړه چې ناقانونه اسناد، یعنی چې اسناد نه لري، په ناقانونه توګه په پاکستان کې اوسي هغه افغانان وباسي؟ تاسو خیال څه دی؟
د دې وجه باندې همونګ هیڅ پونه یو د قرار باندې ویل شوی وي او د دوته د مخکنه دا رقم باندې یو په پلان او ستراتیژیک توګه باندې لکه ډیر په قراره سره، خو دا رقم باندې لکه دا د افغانانو په حق کې د کډوالو په حق کې دا یو ډیر زیاتې دی او نړۍ په دې وخت کې باید د افغانانو د مجبوریتونو ته دیوته لکه پاملرنه کوي. خو دلته مونږ پونه یو چې ناڅاپه ولې داسې یو اقدام اوس په دې 45 کال کې، او دا څو ځلې 2014 کې هم افغانانو نه دلته ډیری کورونه جایدادونه زده کړې دا هر څنه محروم شو، اوس بیا همدا حالت په همدې رقم باندې په دې وجه
باندې دې ته راځو چې تاسو وایست چې تاسو پونه یې چې دې وجه څه کېدای شي. تر خاصه تاسو لکلونو کلونو راځي د افغانستان دغه چاري په هر لحاظ باندې څاري او په دې کې داخلي است، ستاسو په خیال باندې ستاسو شخصي نظر بیا ستاسو چې معلومات کړی دي د دې وجه یعنی ناڅاپه څه وسو چې دومره لوی اعلان وسو او سمدلاسه ور باندې عمل هم شروع وسو؟
تاسو یو وجه په خپل باندې د پاکستان چې کوم نگران د کورونو چور وزیر دی دا ذکر وکړ. خو دغه سوال ما چې کله مشال لپاره مرکه کوله افغان کمشنر سره دا زما اولنۍ پوښتنه و چې ولې پاکستان دې ته اوس اړ شو چې افغانان ته ویل شي خپل هیواد ته لاړ شي او تاسو وباسه؟ نو یو خو هغه دا خبره وکړه چې دا اوسنۍ پلان نه، دا د مخکې نه په ذهن کې یو منصوبه یو پلان وو، او هغه خو نه یوازې امنیتی مسله بلکه معاش او اقتصاد ته هم هغه یو دلیل پیش کړ چې پاکستان په اقتصاد باندې هم یو فشار وو.
زمونگ پا میجر چکم خارجی بھی پا اسلام آباد دے کو پی خبر دے کو گوٹا دا لاہور دنو آگے کے دے تھی زیادہ تر رہائش دے نی پا کرکنو کی نو سی نو آگے سر زمونگ پا خبرم لا این آرڈر سیچویشن دن سا بڑے زیادہ خراب شوے دے او جو زدہ دا میں مچے دے افغانیانو پا وجہ خراب شوے دے خو دا دے حالات چکم دا سیو سیچویشن نی چکم کے پا لکنو بار ملک نہ خلق راغلی او غی سر اس قسم سند نہیں او تا دا داری پا بارے کی اسم نہیں نو دیر شکوک و شبہات پیدا کی گی او چکم جنون خلقی چکم مہاجر دی یا چکم راغلی دلتا علاج دا پارا یا کاروبار دا پارا نو ایون دا غی دا پارا پرابلمز.
عباس خان چتاسو تا کم خبر ہو کچھ دا دی امنیت ستون زوا نو ستاسو خپل شخصی معلومات سے دی چی آغا آیا ہم دا غی سیدہ کچنگ چی سرکاری موقف تی؟
لگ مختصر بلاڑ شو په جولای کې چې کله په دولسم په جوب کې لوی حمله وشو د پاکستان د فوج په یو مرکز او دا هغه یو ورځ وروسته د پاکستان د پاوز مشر جنرال آصف منیر کوټه ته لاړ او د جوبل فوجانو د کډاغی له دوره پاره هغه چې کوم بیان ورکړ دا د پاکستان په دی روسی تاریخ کې زګ ګوره منو داسې مثال ډیر کم دی چې یو خو هغه د ٹی ٹی پی خبره وکړه چې ٹی ٹی پی موجودیت خبر خوب پاکستان کو لا لیکن اغا داول زلو کا چی ٹی ٹی پی تا پا افغانستان کی دا کار آزادی دا 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 بیان ہو او بل چاگئے او خبر اولا گڑے رہنانا ہون کے وا چی پا پاکستان کے افغانان پا ترہگرے کی لاس لری یعنی اغا وقتی آس تا مشخص نو ہوئے لی چی اغا یا دا ٹی ٹی پی اغم لاتری یا اغا طول یو افغان یاد کم دا ما خیلی دا اغا وقت نبیا یو 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 شروع شو هغه یو پالیسی مخې دراتللو بیا چې کله په چترال کې د شپږم سپتمبر باندې حمله وشو بیا تورخم هم تړل شو نو داسې ښکارېده چې دغه نه پاکستان بیا د کډوالو پاړه باندې یو خپل مزاج او خپل یو سوچ بدل کړ. زما دا خیال بلم دی چې ممکن دا طالبان حکومت سره د پاکستان د ٹی ٹی پی په موضوع باندې چې کوم اختلاف دی یو یو ترنګلې حالت دی نو ممکن ده چې دغه هم د یو فشار د پاره کړی وي ځکه چې طالبان حکومت خو ګمان نه کوم چې هغه به تاسو خو سوال لس لکه یاد کړم لیکن پاکستان کې د کشمیر د ناقانونه یادیږي و لس لکه نو چې ول او بیا د دومره لږ وخت ته تاکي چې په دې لار شي کنه موږ په زور وباسو شتمنه هم قبضه کوو او ضبط کوو کنه
او دې ته بزه طاهر خان صاحب راځم ځکه چې یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې تاسو تر دوه لسیزو زیات وخت هم دلته یاست په پاکستان کې یاست افغانان تاسو په خپل تجربه کې آیا د پاکستان امنیت ته غواښتي هغه افغانان چې غلط ژوند کوي؟
پاندې څرګند پویم چې کوم افغانان دلته راغلي دي او زما دا نظر دی چې هغه د خپل کار روزګار دغه بیروزګارۍ نه دا د صحت په لحاظ باندې په دغه وروستۍ دوه کلونو کې دا دوه لسیزې خودي خو په دغه وروستۍ دوه کلونو کې دوه فقط د تعلیم دپاره او د خپل ژوند کورنو دپاره د دې دپاره راغلي نو دا به په امنیت دپاره دو په خپل باندې یو سپورټ نه لري په خپل باندې بیچاره خلک دي کډوال دي نو دا به دومره غټو کارونو ته څنګه لاس واچوي د زما په نظر باندې زه خو دا فکر نه کړم او دا هغه څوک لري چې هغه سټیبل دولتونه وي هغه تر شا سپورټ ولري نو تر په دې وختونو کې چې موږ خپل افغانستان په جنگ کې دلته خلکو پناه راوړي ده د خپل سر ژغورنې د پاره د خپل اولادونو د تعلیم د پاره د اغو د صحت د پاره د یو ورځ د خژوند د تیرېدو د پاره نو اغو به څنګه د یو ملک امنیت د پاره ګواخ جوړ شي؟
مننه ډیره طاهر خان صاحب. تاسو التی او تاسو وینې او بلکې تاسو رابطه هم وی دا خبره څومره په ثبوت رسیدلې ده چې افغان کډوال کاغه نا قانون حالت اوسی کبیا در قانون مطابق اوسی دوی د پاکستان کې سید ترګری یادام نامان نورې د مسلې دی پاغي کې لاس لري څه داسې ډیټا څه داسې ثبوت ورکړل شوی دی
یو بیا اواز خان ته لاړ شو چې افغان کمشنر دی او دا وینا به وزن زیاتو لري په دې موضوع باندې او هغه وی چې څومره یو اشاریه سلور ملیون افغان چې چا سره پی او آر کارڈ دی یعنی حق لري چې پاکستان کې ژوند وکړي آگے کی دے وچ دس یو ثبوت ہم پاکستان نرے تر لا سکڑے چھے افغان رجسٹر اگری پیو رہ گرے کی یا پا جرمونو کی لاسو لگ دا خواہ خپلوں منل چھے دس ہی ثبوت دی نہیں دی او مات ندے تر لا سکڑے مات یادی گی جیسے فران چکم پخوانے وزیر وہ عبدالقادر بلوچ دا پختن دا اگر آگا وقت مونگا کڑے وا آگا مویچے دس ثبوت نشتا چھے افغانان دے پا ترہ گرے کی یا پا جرمونو کی ملوی سی دل تیو خبر فقط دکوم دے کے خوش شک نشتا چې افغان او پاکستانی طالبان د انډیوالان دي 2001 کال کې چې کله ٹی ٹی پی جوړې دا نو هغه د افغانستان د طالبانو نه هغه یو انسپایر شوی یا حوصله غسته و د ایران شو خپل د افغان طالبانو امیر خپل امیر اوس مغه بیعت دی موجود دی افغان طالبان چې کله دلته وو بس ډیر وګرځي په شروع کې چې کله دی راغلل نو دا اصغر تار نو نو دی دا پاکستانی طالبانو ملمانو اوس پاکستانی طالبان الت دی او هغه یو کیسه موږ ته ویل شي چې هغه د هغه ملمان دی لیکن موږ تل دا وی چې د پاکستان لپاره افغان طالبان هیڅ کله هم پاکستانی طالبان نه اونی سي نه به اوباسي اوس کو د خراب تعلقاتو هغه پلا یا زور ته د عام افغان نه اوباسي نو ګوره یو خبره کوم موږ چې کلم افغانستان ته لاړ شو زه طالبانو په دوره کې موږ زر لاړم مخکې د کرزي سي په وخت کې د اشرف غني سي په وخت کې موږ به د افغان مشرانو نه د عام افغان نه یو خبر ضرور اورېدا او کو دلته باغی راغلل چې اغي به د کډوالو په اړه باندې د پاکستان قربتوب ذکر به ضرور کو د دې به مننه د پاکستان د خلکو کوله زما نظر دا دی چې هغه حسن نیت چې به اغي یادو د پاکستان اغي ته ډیر سخت زیان ورسید نو زه ګورم چې افغانان په ترهګری کې په جرمونو کې کلم ملوث نه دی آو د ٹی ٹی پی او د افغان طالبان انډیوالي خوشتا او کدا خبره زنه کوم دا به صحافتي او بدیانتی وي نو که هغه سره درې کسان لکه څنګه چې پاکستان په 12 جولای کې وو چې درې نو هغه امکان به وي چې دوا درې سلور 15 شپږ لس افغان طالبان سره پاکستانی سره ملګری شي لیکن دا غي بوج په عام افغان باندې چول دا زما خیر د پاکستان سمو پالیسی نه ده
مننه ترخان صاحب زبه هم تاسو ترجمه یلدا پاسوان صاحب تاسو په خیال باندې چې کله ځخه دغه ژغ سوې دی او لاغه ورسته عمل مور باندې پال سوې دی تاسو عام افغانانو ځخه کم داسې شکایتونه یا کم داسې مسلې یا څه کم داسې ستونزې دي چې تاسو ته بیانې یا تاسو ویني
سرګند خبره ده چې خځې او ماشومان خو په دې کې هیڅ نه شکړي لکه څنګه چې وس رسانای او کې ګورو او څنګه چې راپورونه راځي او څنګه چې خلک د مشکل سره مخ دي چې ماشومان او خځې زندانونو ته بيول کیږي او هغه خلک چې ورسره پیوار کاډونه هم ورسره دي هغه هم د ستونزو د مشکلاتو سره مخ دي او مالک څنګه مخ په خبرو کې وویل چې دا اوس چې کوم خلک راغلي دي چې غیر ريجستر دي دا هم دغه یوازینی ستونزه چې دا او دلته په ډیری چې نکو چې دا څو ورځې ما سره تماس نیولې دي هغه فقط د خپل زده کړو د پاره دلته راغلي ماسیلین او زده کوونکي چې څومره دي هغه د دغه مشکلاتو سره او دغه غږ چې کله نه پورته شوی دی د دې په ژوند باندې یو دومره سخت اغیز راغلی چې زه ټول ورځ کې د خپل هغه ټلیفون نه هم اوسګار نه شم چې یادو ته هغه تسلی هم موږ سره وسنشته چې دې ته څو وایو لکه څنګه چې د جنیوا په بین الملل په قانون کې د چې یو هیواد کې د چا د پاره یعنی د ژوند د سر او د دې خطر وي او هغه بل هیواد ته لاړ شي هغه پناه یوسي د هغه سره باید هغه ته زمينه مساعده شي د ژوند د ټول وسایلو خو دلته چې کوم دغه غک شوی دی او کوم خلکو سره د کوم څه اوس روان دي یا زندانونو ته خځې او ماشومان پیول کېږي جنکې نو دا ډیر د افغانانو د پاره او دا د اوګدی مودي چې دا څومره لکه دلته افغانان پاتې شوی دی دلته نسل په نسل باندې دا د دوی خوشمن باندې او په اصل باندې چې هغه اغیزه لري چې د ټو هغه ډیر سخت چارلاندې دي
مننه ډیر یلدا بازوان صاحب خبر وکړه او هغه کې د د ملګرو ملتونو هم په دې باندې خبرګون راغلی دی چې حالت چې کوم افغانان تللی دي د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هغو ژوند ته خطر دی. په دې اړه باندې مو د ملګرو ملتونو یونیسیار چې کوم ویان دی په پاکستان کې قیصر خان افریدی سره تر دې لمخه مرکه کړې وه، نو هغه د ملګرو ملتونو چې کوم پر دې باندې تنقید و دغه په اړه باندې دا راته وویل.
سمې شتاسو پته ده چې د تیر یو هفته نه حکومت دغه یو اعلان کړی دی چې کم ان ډاکومنټډ یا غیر قانوني یا دغه افغانان چې په پاکستان کې پاتې کیږي نو هغه به دی بی او باسي او ډیپورټ کوي او دی ته یو میش تور کړی ده. نو زمونږ چې کوم موقف ته هغه دا دی چې پاکستان د تیرو سرویختو کالو نه لکه چې څنګه د افغان کډوالو مینوستیا کړی ده، نو دغه چې کوم ان ډاکومنټډ خلک دي په دې کې داسې خلک هم شته دي چې کوم د 2021 نه پس دلته راغلي دي، نو موږ دا ګڼو چې په دې کې داسې خلک شته چې دا هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطر کې دي شي او هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. نو دغه حوالے سره مونږه د حکومت نه خواست کوو چې دغه خلک چې کوم دي هغه دې په زور زبردستی باندې واپس نه لیږي، او مونږه دا احساس لرو چې د پاکستان چې کوم د ریاستي کوم رائټس دي یا یو پروګریټیو دی د ریاست چې هغه خپل کوم پالیسیز یې هغه په پاکستان کې امپلیمنٹ کی کړه، د سکیورټي کوم ستونزې دي یا نور داسې کوم معاشي مسلې دي، خو دلته کې مونږه دا وایو چې یو ان سی آر دا خبره کوي بار بار چې دغه خلکو کې داسې خلک شته چې هغه نشي تللی. نو مونږ خواست کوو چې پاکستان دی داسې میکانیزم مخې ته راوړي، میکانیزم دی جوړ کړي چې دغه کوم خلک دي هغه مینج کړلی شي او ډیولپ کړلی او رجسٹر کړلی شي. نو مونږ یو ان سی آر مونږ تیار یو چې حکومت لکه څنګه مخکیم د حکومت مرسته کړې ده، نو بیا به هم د حکومت مرسته کوو که دغه شانتي یو فریم ورک یو داسې میکانیزم مخې ته راځي چې دغه خلک رجسٹر کیږي، نو موږ دا کوم او ور سره زموږه سپورټ په دې سره جاری.
ترخان صاحب سوال دا دی، ملګرو ملتونو دا وایي چې هغه افغانان چې هغه د طالبانو پر واک کې تر راتلو وروسته پاکستان ته تللی دي دا غو ژوند لګواش سره مخامخ دي، او که هغه بیرته افغانستان ته لجل کیږي نو هغه وار لمخه دي تراغلي دي خپل ژوند وژغوري. ستاسو په خیال باندې تاسو ولته ویني لکه تاسو یې ستاسو ملاقاتونه ډیر وي دغه سی حالت سره خلک اوس مخامخ دي او خطر سره
همدا څه ده او هغه ډیر پریشان دي. دلته په اسلام آباد کې یو خو د ویزو کار دا غوي چې خارج نور هیوادونو ته ځي، دلته زه اکثر ورزم، دلته مختلفو برخو کې غوي ساتل شوې دي ګست اوسونو کې، او یو تاسو مثال بل در کوم، سهار زه اکثر بلکې ننم تلوم او پارک تمون سار زون الت افغان امراضی چکم په دلته یو میوزه کې افیکټ سیمه کې غوی په ګست اوسونو کې پراته دي. نن چې ماو قتل نن نو نن هغه ډیر کم، بلکې سهار چې کله غمو تیرې دو کم ده کې هغه جمع کیږي د واقعي ګرځي، نو نن هغه کې ډیر کم کسانو هغه سهار نو رستو بیا درې کسانو باندې دار چې هغه هغه راغلی چې هغه بهر لاړ شنو معنی دار چې عمومي نور کلبا زیاد، نو معنی دار چې په هغه باندې هم یو فشار راغلی سره لدی چې دا هغه د ویزو کار نسبتاً هغه ویزیشتا کاری مدو وخت مدو کی پوره کیږي، نو چې کوم سفارتونه هغه ساتلی دي او د ویزو کار د بهر کار روان دي نو ویزی ورته هم غي پاره کې تمدید چې وتیا توسي وي اغم د غي کار دي، یعنی غي هم د فشار دلاندې ذکر د مونږ ورې دي چې غي تم ډیر اکثر ته ویل شي تاسو د کورونا بهر نه روزي، نو یو نفسیاتي فشار او دبو په هر افغان باندې هم دي چې غي خپل انتظار وباسي چې غي بهر لاړ شي.
مننه تر خاص په یلدا بازوان صاحب تاسو په خیال باندې لدې پرته چې مختلف مشکلات دي ځکه چې دا کیسه شروع سو افغانان لډیر وختونو ځخالته اوسي کاروباریان دي د سکول والا دي د کالجونو والا دي، یعنی د تعلیم په بخش کې تاسو هغه کې کارم کوي مبارزم کوي، لدې اعلان ورسته تاسو کم بدلونونه یا کم شکایتونه یا کبه نستله سره داسې حالت د زده کړو په برخه کې ځکه چې په افغانستان کې په جنکو باندې په تیر بیا په درس باندې بندیز دی، نو دلته بیا دوی په پاکستان کې کوي، نو په دې برخه کې تاسو ته څه شکایت یا تاسو څه لیدلی وي؟
په دې برخه کې دا چې دلته زمونږ خونځي دی، ډېری خونځي دی په پښتونخوا کې، په کراچۍ کې، اسلام آباد کې او کوټه کې، نو دا هغه موږ ته خپل مدیر صاحبانو او خپل زده کوونکو حتی اوس دومره تماسونه نیولې دي چې باندې دا زده کوونکي راځي، خونځي زده کوونکي د پوهنتون هغه خو په هغو باندې ډېر فشار دی، د خونځي زده کوونکي باندې ودرول کېږي، دا چې هغه خپل درسونه پرېښي دي. دلته په صدر کې یو خونځی دی، یو څو خونځي په آیت آباد کې دي، نو هغه د ویرې نه چې خونځي ته راځي او باندې څوک وننیسي او زندان ته بونیسي، د دې د ویرې نه خونځي ته نشي راتلی. ډېر مشکلات ستونزې پیدا شوې دي او په زده کوونکي دومره اغیزه کړې ده تر دې پورې چې انجونې دې ته نه دي آماده چې هغه هم خونځي ته لاړ شي، ځکه چې وایي چې موږ سره کوم کارډ او دغه چې دی هغه د ایکسپایر ورته وایي، او مخکې به دا خبره نه وایي، یوازې به لکه ځوانان د سړو د پاره وو چې اوس وخت کې چې کومې سوشل میډیا دی وګوري، کوم راپورونه راځي، نو خځې او انجونو ژوند ډیر سخت شوی دی او ډیر مخې فشار دی، او دا ستونزه د ټولو کډوالو د پاره ده، یوازې د یو چا د پاره نه ده، ځکه مخکې به ماشومان او خځې اوس چې څومره فشار په ماشومان او په خځو باندې دی نو بیخي حد نه لري.
همدغه یلتا بازوان صاحب کوم سوال را کوم خبره راپورته کړل چې نه یوازې جنکی بلکې په مجموع کې ټول افغانان وېرېدلې دي. همدغه پښتنه چماله قیصر خان افریدی زخه وکړل چې تاسو ملګرو ملتونو د سازمان ته کوم شکایتونه راځي، نو د هغه جواب تاسو وو.
په دې کې خو موږ ته شکایتونه راځي، موږ ته نه صرف هغه افغانان چې کوم د 2020 نه پس راغلي، هغه افغانان هم دا وی شکایتونه هم موږ ته راغلي چې چا سره قانوني اسناد دي، یعنی پی او آر کارت چې کوم حکومت د پاکستان حکومت ورکړي په 2016 وم کې د یونیسیف په مرستې سره، یا چې کوم چا سره افغان سټیزن کارډونه دي، دا وی هم هلته کې داسې رپورټ شوی، خاص کر په د سن په صوبه کې چې هلته کې پولیس کراچۍ کې هلته کې خلک نیولې دي، او زمونږ چې کوم د الیک پروګرام دی، اډوایس اینڈ لیگل ایڈ سپورټ پروګرام دی، نو زمونږ سره چې کوم وکیلان دي په مختلفو سیمو کې په صوبو کې، نو زمونږ دا وکیلان زی او هلته د پولیس سټیشنونه او د عدالتونو نه دا خلک د دې کیسونو دغه کې او دا خلک راغلي، نو د پی او آر کارت چې کوم چاسلری یاوی هم په بازي زینو کې الدا رسوي دي، هم کوشش دی چې دا خلک سمور اخلاص کوي، هم دي او سره اخلاص هم ظاهر ده چې خلک ډیر زیات د رسوي دي. نظم بدلتا د پی او آر کارت لرونکو والا او چاسره چې افغان سټیزن کارت زین، نو هغه ته دا غوړ کوم چې هغه دې نه یریږي، ځکه چې حکومت صرف او صرف د ان ډاکومنټډ حواله سره یو فیصله کړی دا، او په دې ان ډاکومنټډ کې هم خلک چې د چارجون ته په افغانستان کې خطر ده، زموږ همدغه اډوکیسی دا همدغه ریکوست موږ د حکومتونو نه کوو چې دا خلک دی واپس نه کړی شي.
ترغان سي په قیصر افریدی وایي چې مثال ډیر افغانان داسې دي چې هغه دوی ته شکایت کوي چې نه یوازې هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري، بلکې داسې افغانان هم نیول شوي دي چې قانوني اسناد لري، نو دغه د نیونو خبره ستاسو په خیال باندې څومره جدي سوي ده؟
زما خیال دا خبره درسته چې پی او آر کارډ والا هم بول کیږي، هم دا پښتنه ما د عباس خان افغان کمشنر نن کړی و او هغه دا ومنل، خو البته یو خبره هغه وکړه چې دا کسان دغه د پاره د ویریفیکیشن لپاره او د هغه تصدیق لپاره چې کوم د هغه سره اسناد وي، او اوس یو کمیټي یو څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د اسلام آباد د پولیس مشر افغان سفارت چارواکو سره دلته غونډه کړې وه، او هم دا موضوع هم پکې وه، او بیا یو کمیټي جوړه شوې ده چې کده پی او آر کارډ والا یا افغان سټیزن کارډ والا هغه نیول کیږي جیل ته ځي، نو بیا به هغه بهر راوستل او د هغه ضمانت او هر څه چې قانوني هغه بدی کار کوي. خدا خبره دوستا چې پی او آر کارډ والا هم نیول شي، او دا وخت کې د پی او آر کارډ هغه موده ختمه ده، بیا هغه تجدید او هغه نه دي شویل تر اوسه پورې. البته عباس خان دا وایي چې هغه باندې مشورې کیږي او ممکن چې نو پی او آر کارډ والا پکې نیول کیږي، افغان سټیزن کارډ هم نیول کیږي.
مننه یلدا باسوان صاحب، ستاسو د پاره یعنی ستاسو په خیال باندې دغه مسله د پاکستان خپل اندیشنې پر خپل ځای په هر لحاظ سیوی، او بیا د افغانانو خپل ستونزې مسلې مشکل کتا او سو طاهر خان سه به بیانوي، دا ټول ته په مجموع کې څو ګوري دا سي د منځ یا د حل لار ستاسو په خیال باندې څه ده چې د پاکستان اندیشنې هم جواب شي او خپل د افغانانو ژوند هم وسان سی او لخطر موزی
باید لکه څنګه چې داخلك راغلی دی دلته د ماچ مخ کی په خبرو کې وویل چې د مشکلات او د وجه راغلی هیڅوک خپل کور خپل ځای خپل کار هیڅ نه پریدي خو دوی چې راغلی د مشکل په اساس باندې راغلی
اوس دې څه وې چې دا تاسو وویل چې مشکل یعنی وشي څه چې دا مسله وڅي سي وحلسي
قرار پاتې د دې د پاره او دوی دغه سي په یو ځل په ناڅاپي وستو باندې چې د دوی د کاروبارونه دي هنرمندان دي دلته کسبګر دي دلته مریضان دي دلته زده کوونکي دي دلته انجونی او خزي دي چې هلته د تعلیمي ادارو دروازې بند دي کدا په دغه رقم باندې وېست کېږي د دوه لپاره پاتې کېده او دوه تر نورو هیوادونو کې ځای ورکول دا د حل لار ده او د دې ځای نه وېست نور خو مونږ د دې لپاره ځکه چې تاسو معلومات چې هلته څومره مشکلات سره مخ دي کدی انجونو په مخ خونځي نه وای بند نو دغه چې مخکې ما کومه خبره وکړه دغه انجونی او دغه خزینه چې څومره غ کارونه د دو په مخ باندې دند نشته دی درس نشته دی تعلیم نشته دی نو دو بیا د دومره فشار لاندې نه راتلې لکه څومره چې اوس د دې غټ سره راغلې دي نو د دوه حل لار خو کوم سره وای نو دا خو ډیر خو وای خو دا خو د زمونږ سره نشته مونږ مجبور خلک په اوس وخت کې کډوال ټول د مجبوریت سره مخ دي او دا په دغه رقم باندې و نه استل شي لکه څنګه چې دا غک شوې ده او څنګه چې دا رسانیو کې را روانه ده او څنګه فیصله شوې ده
مننه لکه یلدا بازوان صاحب تاسو ذکر وکړلی چې لدی علاوه ډیر افغانان چې دی هغه کاروبارونه جوړ کړی دي په پاکستان کې او هغه دا شکایتونه راځي مشال ایډو سره خبري کړې دي د افغان بواورو چې هغه وایي چې هغه کلونو لسی زورای سي حالت دی او هغه اوس څنګه په یو میاشت کې وزي نو هغه ته بغښت
څلوېخ کلم جون کړه د زمون لرو مسیان لرو ما واده دلته کړه د مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچان دي مسیان مې دي او دکانونه مې دي دا ماته وي چې په یو میاشت کې وزله دی وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کم دا به څه رقم ختموم دا به قرضداریګانی دا دکانونه هم نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي دا په کال کې هم ختمول نه غواړي او الته ژوند خراب ده د منګا کورونه خراب دي الته په کال کې کورونه به جوړیږي منګ ته به وخرا کی منګ ته به نوټیس را کوي یو کال دوه کال او که اسلامي ملک یو منګا داته نه غواړو وروره
ترخان سي لکه څنګه تاسو واورید دا کس او هغه وایي چې د لسی زورای سي دلته دی او دغه ماشومان نو سي دا ټول دلته دی په یو میاشت کې څنګه کاروبار ختم کی البته کې دای زغه پیسې ویني کا په قانونه توګه باندې اوسي نو بیا خو یو مشکل دی خو اسی په پاکستان کې په ډیر لو پیمانه باندې افغانانو کاروبار هم کوي دا مشکل څومره دی کاروباریانو ته یا خپل بیا د پاکستان اقتصاد ته ګټه تاوان کې څنګه حساب کیږي
ګوره کوم مختصری اوس ان یو کې زه دغه حل لار باندې ملار شم مختصره د پاکستان یو دریز او موقف دی چې د طالبانو حکومت سره دنیا ته وي نړۍ ته وي تاسو تعامل وکړي هغه مهرب ہے نو دلته پاکستان خپل هغه د اولاد عمران خان د حکومت پالیسی وا دا چې بیا د هغه نه پس د شهباز شریف حکومت د هغه پالیسی وا دا د اوسنی حکومت پالیسی ده تین دنیا ته خو تعامل خبره کیږي لیکن په دې موضوع چې افغانان دی وی چې موږ یو باسو په دې موضوع د طالبان حکومت سره مشوره نه ده شوی ځکه د هغه عکس العمل او غبرګون چراغ غړې زیات سخت نو باید چې هغه په اعتماد کې اخستل شوی وي او یونیسیار چې تاسو بار بار ذکر وکړ نو هغه هم دا شکایت دی چې هغه نو وړاندې په اعتماد کې وشتي به کاروبار ته ولاړ شو زما ملګری شترل تا افغان چې هغه کاروباریان دي او هغه ځنه خو پکې داسې دي چې دلته پیدا شوی دي اوس عمرونه دیش کال دی چې هغه افغانستان ته کم تللی دی لکه دی خو افغان لیکن اوس هغه لپاره مشکل دا دی چې هغه تلاړ شي هغه په سوسایټي کې ممکن نه چې ډیر وخت والی هغه تلاړ شي کاروباریان ډیر زیات پریشان دي او لکه څنګه چې خبرو کړه خور خبرو کړه پر سنیو کې څنګه شایان راځي او پر سنیو خدای ځنه وخت کې پولیس او د حکومتونو خپل شریک کړي ناغه په خلکو باندې هغه نفسیاتي او دباو چې په خلکو باندې ګوره دا خو فطري ده چې زه په یو بل ملک یم نو ما باندې به معمولی غونت یو مشکل وي زه ډیر زیات پریشان یم نو دا څنګه دغه لپاره مشکل او دغه کاروبار ته ممکن نه چې زیان ورسی او بل دا که ته وباسي نو آیا افغانستان کې هغه د وخت د کاروبار هغه مواقع او فرصتونه شته چې هغه بیا لکه د خپل مشکل باندې کنټرول وکړي هغه ډیر مشکل کار دی
ډیر مننه طاهر خان صاحب او یلدا بازوان صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخیسته دواړو ښه وخت غواړم د خدای په امان دا و د مشال ترانلاندې چې په کې مو د پاکستان حکومت له خوا ځخه د ناقانونه بهرنیانو له هیواد د وتلو د فیصلې وجي او نور اړخونه په اسلام آباد کې زموږ د مشالې دوه همکار طاهر خان او په پېښور کې د تعلیم مبارزه او د افغان کنسولګری د تعلیم په خوانې اتشا یلدا بازوان سره بحثول بس په دې ځای پای ته ورسېدی. ما عبدالله کاکر ته اجازه راکې په مخمشه
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او ولیکي.